دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدم کوم السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږ ونډه لري خو تر ټولو لزیات کوار سره مخامخ دی یوناما وایي سره له دې چې افغانستان د ګلخانایي غازونو په تولید کې 0.1% کې ونډه لري خو دغه هیواد د اقلیمي بدلون له امله له سختو ګواښونو سره مخامخ دی یوناما په یو بیان کې چې تیر ورځ نا وخت یې په خپل ویب پاڼه کې خبر کړی ویلي چې اوسمهال افغانستان د هغو اتو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو په وړاندې تر ټولو لږ چمتووالی لري یوناما ټینګار کړی چې د تیرو څلورو لسیزو جګړو د ټولنیز او اقتصادي وضعیت ترنګلتیا د کورنیو بې ځایو د شمیر د ډېرېدو او د اقلیمي بدلون د زیانونو له امله په افغانستان کې بشري بحران زیات شوی دی له مزار شریف څخه د ترلاسه شوو رپورټونو له مخې پرون ماښام ناوخته د دغه ښار په اوومه ناحیه کې د چاودنې ژغ اورېدل شوی و یو شمیر سیمه ییزو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه د کارتې صلح په سیمه کې په یو امنیتي حوزه کې سوی ده سرچینې زیاتوي چې په چاودنې کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي خو ځینو نورو سرچینو ویلي چې دوی چاودنې شوي وې تر اوسه د بلخ ولایت سیمه ییز طالب چارواکو د چاودنو د څرنګوالي له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش اداره وایي د طالبانو محدودیدونکې تعلیمي تګلارې د دې لامل سوی چې په دې هیواد کې د زده کړو کیفیت او په هر کچه زده کړو ته لاسرسی کم سي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبان د ټولو افغانانو لپاره د با کیفیت زده کړو د تضمین په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوپکو د طالبانو د واکمنې پر مهال د دې هیواد د پوهنې د سکتور د وضعیت په اړه د یوې نوې ارزونې په راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د طالبانو محدودیدونکې تعلیمي تګلارې د 2020 کال له اګست څخه تر اوسه د افغان جنو او میرمنو د اغیزمنولو سربیره په دې هیواد کې د زده کړو د کیفیت او په هر کچې زده کړو ته د لاسرسي د کموالي لامل سوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګوندوی هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته د دوی خاورې ته د ننوتو اجازه ورکړي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت له لوري د سباندې 1.1 میلیون غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د یوې میاشتنۍ ضرب الاجل پای ته یوازې لس ورځې پاتې دي او د ایران حکومت هم یو ځل بیا خبرداری ورکړي چې غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هیواده وایستل سي د امریکا متحده ایالات د افغانستان له ګوندوی هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته د دوی خاورې ته د ننوتلو اجازه ورکړي د امریکا ځخ څخه خبرونه ته دوام ورکوه فلسطینیان د غزې تړانګې ته د نړیوالو بشري مرستو رسیدو ته سترګې په لاره دي دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي پوځ بیا د غزې پر بیلابیلو سیمو حملې کړي او خبرداری ورکړي چې ډېر ژر به ځمکني عملیات هم پیل کړي اسرائیل د اکتوبر په اوومه د دې هواد پر قلمرو د حماس د افراطي ډلې له برید وروسته په تیرو دیارلسو ورځو کې د فلسطینیانو پر سیمو پرله پسې بمباري کړې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې په بشري مرستو بار ټکونه باید ډېر ژر د غزې تړانګې پر لور وخوځيږي د امریکا سمندري پوځي وی بیړي هغه توغندي او ډرون لمیځه وړي چې په یمن کې د ایران اتحادیه حوسی اغیانو تغولی و د امریکا د دفاع وزارت یو ویان وایي دا توغندې شایي په اسرائیل کې د ځینو هدفونو پر لور توغول سوی و په کاناډا کې د یو سیک بیلتون پال مشر له وجل کېدو وروسته د هند او کاناډا ترمنځ نندرویو کې اوس له هنده یو څلویښت کاناډایي ډیپلوماتان وتلي دي هند دوی اونی مخکی کانادا تویلی و چه خپل لسگونه دیپلوماتان دی لده هواده و باسی او گواشه کری و کداسی و نسی ده دی کسانو دیپلوماتیک خوندی تو بطری واقستل سی. کانادایی چارواکو بیا ده هند دا غشتنه لنریوال قانونه سرغرمونه بلاله و ده خبرونو پای. خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دې رپورت چې د طالبانو حکومت غواړي د چین د جمهور رئیس شي جی پینګ د یو کمربان یوې لارې په نوښت کې شامل دو د لارو چارو د لټون چین ته یو تخنیکي هیئت واستوي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وړ مورز په بیجنګ کې د دغه نوښت په دریمه غونډه کې د ګډون وروسته ویلي چې د چین څخه یې په دغه نوښت کې د ګډون غوښتنه کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواري پر پورت کې باوري.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی په بیجنګ کې د چین د جمهور رئیس شي جینګ پینګ د یو کمربند یوې لارې د نوښت په دریم کنفرانس کې د ګډون وروسته د پنجشنبه په ورځ د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له چین څخه یې غوښتي چې اجازه دي ورکړي چې افغانستان هم د پاکستان چین د اقتصادي دهلیز او یو کمربند او یوې لارې د نوښت برخه شي. عزیزی ویل چې حکومت به چین ته یو تخنیکي پلاوی واسي چې د پروتو خوندونو په اړه غور او تفاهم وکړي، خو هغه د نوې چې هغه کوم خوندونه دي چې په دغه پروژه کې د افغانستان د شمولیت مخه نیولې ده. د چین پاکستان اقتصادي دلیل د دوه هیوادو ترمنځ یو پروژه ده چې بیجنګ پکې میلیاردونه ډالر پانګونه کوي، لوی لارې جوړوي، د برېښنا بندونه او دا ډول نور زیربنای تاسیسات راغی. د چین په تخ بیجنګ کې یو کمربند یوې لارې دریم د ورځې کانفرنس د اکتوبر په 18 او 19 د دوه ورځو لپاره جوړ شوی و. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې چین چې په ټول نړۍ کې پنګونه کوي، بیا په افغانستان کې هم چین چې هر څه ته اړتیا لري افغانستان یې لري، لکه لیتیم، مس او اوسپنه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي اخوندزاده عبدالسلام جواد خبري اعلان ته ویلي چې د چین سره طالبانو د حکومت تعامل په ځانګړي ډول یو کمربند یوې لارې د پروژې په برخه کې دغه حکومت د اساسي پروګرامونو څخه یو پروګرام دی.
تعامل با چین در خصوص پروژه یک کمربند او یک جاده یکی از برنامه های اساسی امارت اسلامی بوده. خوشبختانه چین نیز علاقمند تشریک مساعی افغانستان در این خصوص است. پروژه یک کمربند و یک جاده یک پروژه تجارتی اقتصادی است که افغانستان به عنوان کوتاه‌ترین مسیر به کشورهای خلیج، خاورمیانه، کشورهای اروپایی و بالعکس میتواند نقش مثبت داشته باشد.
بلومبرگ رسانه هم سمودمخ کی راپور ورکړی چې طالبان و حکومت چین و پاکستان سره توافق کړی چې یو کمربند او یوې لارې پروژه د افغانستان سره ونخلي. طالبان حکومت په تیرو سبادي دوه کلونو کې په افغانستان کې چینایانو د پنګول جلبول لپاره ډیری هڅې کړې. خود افغانستان د سوداګرۍ او پنګول د خودي د مدیره پلاوی غړي خاجان الکوزی امریکا غږ ته ویل چې چین په افغانستان کې په عمر پنګونه تر اوسه نه ده کړې. د نړیوال اړیکو یو کارپو طارق په هادي یو کمربند یوې لارې په نوښت کې د افغانستان ګډون د دغه هیواد په ګټه بولي او وایي چې افغانستان باید په سیمه کې د رامنځته شوو فرصتونو څخه ګټه پورته کړي، ځکه چې د ښاغلي پر هادي په وینا د یوې خوا افغانستان طبیعي منابع لري او د بلې خوا د خپلو زیربناو د رغول لپاره پیسې دلري. نو که بل کوم هیواد چې افغانستان کې یوازې اقتصادي ګټو په لټه کې وي او نور اهداف نه لري، دا کارونه ترسره کړي، دا یو ښه اقدام.
اما فعلا صادرات منابع متاسفانه شفاف نیست، قراردادها دیده نمیشه و ای هم سبب شمی است که افغانستان در
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 408 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. اسرائیل د پنځشنبه په ورځ هم د غزه تړانګ پر بیلابیل سیمو هوایي بریدونه وکړل. په تازه بریدونه کې د غزه یو شمیر سویلي برخه هم د خوندې زون په توګه اعلان شوی بیه ویشل شوی دی. د غبرېدونه په داسې حال کې سوي چې د امریکا په ګډون د نړۍ په بیلابیلو شارونو کې د فلسطین په پلوي مظاهره وسوي. نور تفصيل پر پورت کوي.
په اسرائیلو د حماس لبریدونو د کابو دوه اونیو په تیریدو اسرائیلي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ د غزې په بیلابیلو برخو کې اهداف په نښه کړل چې د یو شمیر ودانۍ څخه فضا ته لوګي پورته شول. په تازه بریدونو کې د غزې سوهیل هم بمبار شوی، هغه سیمه چې د اسرائیلو لخوا خوندي سیمه اعلان شوی وه. دغه اقدام د څه باندې دوه میلیونو فلسطینیانو ترمنځ چې په دې تړانګ کې ژوند کوي ویره خپره کړې. تر اوسه څه باندې یو میلیون فلسطینیانو خپل کورونه پرېښي دي. د دغو بریدونو سره سره اسرائیلي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې مصر ته به اجازه ورکړي څو غزې ته محدودې بشري مرستې ولېږدوي. پر غزې د بمبار سره په یو وخت د متحدي ایالاتونو د بیلابیلو ښارونو په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهرې شوې دي.
دا د نشات یا مذهب سره ارتباط نه لري، دا د انسانیت مسله ده، دا اساسي بشري حقونه دي. فکر کوم موږ باید هر څه یوې خواته پریدو او په دې غور وکړو چې بیګنا انسانان مړ کیږي، ماشومان خزه په یو دقیقه لمنځه وړل کیږي. دا ډیره د خوشینۍ وړ ده.
د ترکیه په استانبول کې هم د متحده ایالاتونو او اسرائیلو د قونسلګری مخته زرګونو کسانو د چهارشنبه ناوخته لاریون وکړ او د اسرائیلو بیرغ ته یې ور ورته کړ.
موږ د اسرائیلو د قونسلګری مخې ته یو او د بشر په وړاندې د اسرائیلو جنگي جنایات غندو. موږ باید یو ځای ودرېږو، ټول نړۍ، یوازې ترکیه نه، یوازې مسلمان هیوادونه نه، او حتی یوازې مسلمانان نه. دا د بشر په وړاندې جنایات دی او موږ باید د غزې له خلکو سره ودرېږو.
او د یونان په اتان ښار کې یو شمیر مظاهره کوونکو د اسرائیلو د سفارت مخته د یونان او اسرائیلو د بیرغونو په لګولو سره د اسرائیلو په پلوي لاریون وکړ. لاریون کوونکو د هغو اسرائیلیانو عکسونه لګول چې د حماس لخوا برمته شوي او غزې ته وړل شوي دي.
نن دلته د هغو ټولو ملکی وګړو د خوشی کېدو لپاره غږ پورته کوو چې هغوی برمته کړي دي، په خاص ډول ماشومان، ټول مېرمنې او ټول کسان. ملکی وګړي چې هغوی له اسرائیلو بیولي پکاله چې ډیر ژري بیرته ستانه کړي. موږ د سولې غوښتنه کوو، موږ د جګړې غوښتنه نه کوو، غواړو په منځني ختیځ کې په سولې او مینه کې ژوند وکړو.
د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې د فلسطین په پلوي او د اسرائیلو پر ضد مظاهره وروسته له غزيات شوې چې د سه شنبه په ورځ د غزې پرې وروختون په بریټ کې کابو 1500 کسان وو وژل شول. په غزا کې روختي چارواکي وایي د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې کابو 3500 کسان وژل شوي او څه باندې 2000 نور چې اکثریت یې میرمنې، ماشومان او د پاخو عمر کسان دي ټپیان شوي دي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
متزا درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د هم د دې خبرونه مرکه د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خوانی سلکارا کیرولین ګلکوای د فلسطینی وسلوالي ډلې حماس له منځه وړلو لپاره به اسرایل ته د غزې کنټرول مهم وي. نوموړي ویلي اسرائیل به د امریکا د جمهور رئیس بایدن هغه خبرې ته پام کوي چې وایي د غزې اشغال به تیروتنه وي. د میرمن کرولین سره شهناز نفیس مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې په روانه جګړه کې د امریکا ولسمشر سفر یو ناشنا پیښه ده او زه فکر کوم چې دا مهمه ده چې زموږ دښمنان په دې پوه شي چې دا سفر د دې لپاره نه کیږي چې امریکا ځان وخی او یا هڅه کوي چې موږ ته ووایي چې څه باید وکړو، بلکې امریکا د اسرائیل سره د اسلامي نازیانو د دې ناوړه لعنت په مقابل کې ولاړه ده چې راپورته شوې دي. غزه د دوی په کنټرول کې ده
او نه یوازې د اسرایل دولت غواخ پیخی بلکې په لبنان کې د دوی ملګری او حزب الله چې د ایران لخوا اداره کیږي دا د انسانیت لپاره لعنت دی، دا د ټولو لپاره خطرناک دی او په ښکاره ډول لومړی او تر ټولو مهم د اسرایلو او په ټوله نړۍ کې یهودیانو لپاره. نو زه فکر کوم چې د ښاغلي بایدن سفر د اسرایل سره د پیوستون د خودلو په توګه مهم دی او د دې پیغام روښانه کولو کې چې دا جګړه یوازې د اسرایلو نه ده.
متحده ایالات تملری چې اسرایل با غزې ته د بشری مرستو اجازه ورکړي، آیا تاسو فکر کوئ چې اسرایل با ولسمشر بایدن د غوږ ونیسي کچری هغه دا مسله راپور تکړي؟
زه پوهیم چې دا هغه موقف و چې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن پرون د جګړې کابینې ته هم وړاندې کړی و، خو زما په فکر دا ډېر بد کار دی. غزه په بشپړه توګه د حماس تر کنټرول لاندې ده، نو هر هغه څه چې غزې ته ننوځي له حماس پرته د بل چا لپاره نه دي، ځکه چې دوی غزې ته د توکو جریان سل په سل خپل کنټرول کې ساتي او همدارنګه غزې ته د تلونکو ټرکونو واقعاً ماینه کولو لپاره هیڅ لار شتون نه لري. نه دا باور شته چې د ټرکونو تفتیش به د وسلو د راتګ مخه ونیسي، بلکې لارې په خپله وسلې دي. نو دا یو ډیر ډیر بد کار دی. زه فکر کوم چې بلینکن لا د مخه په اسرائیلو ټینګار کوي چې ټرکونو ته اجازه ورکړي. زه پوهیږم چې دلته د ملي امنیت سلاکار سوفیانا کې وویل چې اسرائیل د مصر نه د غزې تړانګې جنوبي برخو ته د لاریو د ننوتلو محدودیت سره موافقه کړې وه، او زه فکر کوم چې دا یو لویا لویا تیروتنه ده. خو بیا تاسو پوهیږئ کله چې تاسو یو ملګری لرئ نو تاسو یې په پام کې نیسئ. خو یو ځل بیا تاسو پوهیږئ زه فکر کوم چې دلته اسرائیل مخداده چې د خپل ځان نه دفاع وکړي، لکه څنګه چې موږ تل کوو، لکه څنګه چې لومړي وزیر نتنیاهو ویلو، او د امریکا ملاتړ خورا ښه دی، مګر دا ډیره مهمه ده چې اسرائیل په خپل جګړه وکړي.
خو کیرولین، د ریپورتونو لمخې ټول فلسطینیان د حماس پلوی نه دي، داسې فلسطینیان هم شته چې د حماس پر ضد دي او ډېرې د دې کسانو وجنه غیر عادلانه بولی.
نو د غزې د ملکی وګړو د ساتنې لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې هغوی له غزې نه ووزي او د مصر سینا ټاپو ته داخل شي، او زه فکر کوم هر هغه څوک چې د غزې خلکو ته پاملرنه کوي باید د مصر نه غوښتنه وکړي چې سینا ته د جګړې د مودې لپاره د غزې نه د وتلو اجازه ورکړي، او دا د دوی د ساتنې یوازنۍ لار ده، ځکه چې اوس هم دوی د حماس لپاره انساني ډال دي، دوی د حماس لپاره د توپ خواړه دي، او دوی د اسرایلو لپاره مشروع نظامی اهداف دي، ځکه چې دوی د نسل وژنې د ترهګرو ساتنه کوي. زه فکر کوم چې متحده ایالات او نور نړیواله ټولنه او اسلامي نړۍ د دې خلکو وستل باوري کړي. موږ غواړو د دې لپاره په مصر نور فشارونه واچول شي او په دې اړه یو وروستۍ خبره. کله چې موږ د بشر دوستانه مرستو خبره کوو نو دا موږ معمولا هغه ځایونو ته اشاره کوو چې د تی بی پی خو ځایونه دي، لکه زلزلې یا آتش فشان او سونامی، او دلته خو دا د انسان جوړ شوی بحران دی.
آیا تاسو فکر کوئ چې د ولسمشر بایدن سفر به د يرغمل شوو خلکو د مسلې په حل کې مرسته وکړي؟
زه پوه نه یم، مبه انتظار کو او ګور. زه پر اختیا باور لرم چې زمنګ لپاره د دې غمل شو د خوندې کول او یوازنې لار غزې ته د پاوز ورننوتل دي. موږ څه باندې 3000 پوزیان لرو چې په غزې يرغل وکړي، ترڅو د حماس رژیم نسکور کی، ترڅو د حماس ترهګری سازمان او بنسټونه لمنځه یوسي، او زه فکر کوم چې د استخباراتو ترلاسه کولو او د يرغمل شوو خوشی کولو غوړه لار د اسرایلو لپاره دا ده چې حماس لمنځه یوسي.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عام خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمنو اوریدونکو، د مرسکور نړیوالې غیر دولتي موسسې اندیشنه ښودلې چې په افغانستان کې د تیر اونۍ تر بې سارو زلزلو وروسته چې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او زیاتره زخمیان سوي دي، ډېر کلي وران کړل. دا هیواد د نړۍ له پامه غورځېدلو له ګواښ سره مخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د هرات په ولایت کې 104,000 کسانو ته د روغتیایي خدمتونو رسولو په هدف نږدې 8 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. نور تفصیل پر راپور کې واوري.
مرسی کور غیر دولتي مؤسسه وایي په هرات کې د زلزلو له امله په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند تیرولو ته اړ شوي او اوس د سرپناه او د اوبو د کمښت د ستونزو سره مخ دي. د دغه مؤسسه چارواکو ویلي نړیوال ټولنه باید د هرات په ولایت کې په داس یو بیړني حالت کې زلزلې ځپلو ته شا ونه اړوي.
دا لازمه ده چې نړیوال ټولنه دغه بحران ته خپل پام وړوي او ورته بودیجه برابر کړي. تر اوسه چې د کوم لاټر د برابرۍ دوجمنی شوی د اودې مودې د دوا ویلو او د حالت د ښه کېدو او هم د راتلونکو ټاکنونو د چمتووالي لپاره د غواخونو د کمیدو د هڅو په برخه کې کافي نه دي.
د هرات په ولایت کې د زلزلې ځپلو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په وروستي راپور کې ویلي چې اوس په دغه ولایت کې د زلزلې ځپلو کسانو شمیر 3,315 ته رسیدل دي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي لکتر لګ 114,000 کسان ته د روغتیایي خدماتو رسولو په موخه نږدې 8 میلیون ډالر ته اړتیا لري. تر زلزلو وروسته په سیمه کې د ناروغي او د خبرېدو ویره هم شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په هرات کې په زلزلو کې په نه ولسوالیو کې لکتر لګ 40 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي چې 580,000 کسان ته د روغتیایي خدماتو رسولو بهیر له خند سره مخ کړی دی. ملګری ملتونه وایي په هرات کې لا هم خلک د نورو زلزلو له ویرې شپې تر شنه اسمان لاندې تیروي.
نو له خپل همکارانو سره خلکو ته د مرستو رسولو ته دوام ورکوو، خو زیات کار ته اړتیا ده. د اکتوبر 8 راهیسې د خوړو نړیوال پروګرام په سیمه کې زلزله ځپلو سره له 500 ټنو زیاتو خوراکي توکو مرسته کړې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د تیر اونۍ په زلزلو کې 1,102 اتیا ودانیو ته زیان رسیدلې ده.
ما هم برای نداریم، روغن نداریم، هرچه داشتیم از یه خونه شد چپه شد بر رخ به خاکا همه به در رختم. دگم دگم ما دگه چی چی دگه یعنی خود شما که میبینیم برارم همین جگه با ما یک جای تیار کنیم دگه جان که ما اوار کجا ببریم.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداري یا اوچا د روسي راپور لمخې په دغه زلزلو کې 1,400 تنه وژل شوي او 1,950 تنه نور ټپیان شوي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او د افغانستان د فوټبال یو شمیر شدینه لوبغاړي چې په 2021 کال د اگست په میاشت کې د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته المان ته تللي، په هغه هیواد کې د مدغم کېدو او لوبو پیلولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د المان د اولمپیک کمیټې چارواکي وایي د لوبغاړو د ورزشي کچې د لوړولو لپاره به لا زیاته همکاري وکړي. نور تفصيل زموږ د همکار وحید فیضی پر رپورټ کې باوري.
په آلمان کې د افغان جنو د ورزشي هڅو پیل د لوبغاړي چې څه باندې دوه کاله مخکې له افغانستان راوتلی دی وایي سره له دې چې په افغانستان کې د نجونو پر ورزش بندیز لګول شوی دی غواړي په بهر کې خپل هڅو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان د نجونو د 1500 کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړي دي. د لوبغاړو په یو روزنیز کورس کې هم ګډون وکړ.
دا روزنیز کورس چې د یوې ونې لپاره جوړ شوی په مجموع کې په جرمنی کې د فوټبال لوبو په اړه و چې ډیر ګټور و.
لوبغاړي وای په افغانستان کې د طالبان لوري د نجونو پر ورزش بندیز خوشینه کړی دی او هغه شمیر نجونې چې په افغانستان کې پاتې دي له روحي تکلیفونو رنځيږي.
زمونږ زیات شمیر ملګری په افغانستان کې پاتې دي، په خوشنۍ سره غوي ورزش نشي کولای، درس ته نشي تلای، په کور کې ناشته دي او د خپګان سره مخ دي.
د کوربه هواد چرواکی وای هڅه کوي هغه شمیر لوبغاړي چې آلمان ته راغلي دي ورته زمينه برابر کړي ترڅو وکول شي په اساسي توګه ورزش وکړي.
امسال اوس وخت راغلم یو کورس مختلف به کنم چې دای کورس مختلف 13 بازیکن کې سابق در افغانستان د تیم‌های ملی فوتبال می‌دادن شرکت داشتن و ما امیدوار هستیم که بتونیم زمینه رو برای همه مساعد بسازیم که در سیستم ورزش آلمان با کسایی که تازه آمدن تا بتونیم در سیستم ورزش آلمان مدغم شوند. و
د آلمان د المپیک د کمیټې چارواکي وایي په پام کې لري چې پراتونکو کې هم افغان نجونو ته د ورزش دغه شان زمینه برابره کړي.
له 2014 کال رئیس موږ دغه شان پروګرامونه تر سره کوو. دا ووم ځل دی چې دغه شان روزنیز پروګرامونه تر سره کوو. یو کال د کورونا وایروس له کبله تر سره نشو. په پایل کې به یوازې نارینه وو پکې ګډون کاوه، خو اوس پکې میرمنې هم برخه اخلي. موږ ویاړو چې سکال دیار لسون جنو او لسون نارینه وو په دې پروګرامونو کې ګډون کړای وو.
سره لدی چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او ورزش محدودیت لګول شوی، خو په بهر کې دا لوبغاړي هیله مني دي چې یو ورځ بیرته هیواد ته لاړ شي، خپل کار او ورزش ته دوام ورکړي. وحید فیضی د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 10590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
تزاد اڑخونه بلا بیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دروریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.